درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د ازادي رادیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندونی د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلی. د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لوبړی دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانی په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. د دغه ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او له چهارشنبه هلته شاوخوا 50 تر هغه ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن ډیبلل شوی په جرمني کې ډیر وو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شکیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې وه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلاً مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقب داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با هانا کاویانی، همکارم از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
راستش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها
دهه ها این داستان رو به تناوب میبینیم، بعضی موقع ها سنگین تر، بعضی موقع ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود یکی دو سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلا فاصله سکونت شهروندانی که اتباع بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها خیلی سنگین تر و قوی تر داره دربارش بحث میشه و مطرح میشه و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد.
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این
دقیقا سنجیز. یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه. و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهرا به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره، که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته اگر ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چه اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان که طالبان هستند سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما، در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردن، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردن، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتن، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتن که به جامعه بین المللی وارد تعامل باشن، در تمام عرصه ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلی و نیک داشته باشن. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم خصوص کسایی که در این عرصه‌ها تلاش میکردن که ارزش‌های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد، این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از 2 سال یا 3 سال میبینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور داریم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن، در افغانستان، در ایران رفتن یا در سایر کشورها، به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همونجا حداقل شرایطشون به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواست باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و به تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستند که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن، اما دیده شود که چی خواهد شد. بر این که امیل از یک صحبت میکنه، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه، مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شود که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد. خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی ازی بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات و ایامات در این مورد موجود است هنوز. خب چه پیامدهایی داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بشتر؟
راستش شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال میکردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام‌های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردن، اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این روی کرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می دیدیم، برخی حتی مزاح می کردن دربارش یا مسخره می کردن و می گفتن که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه، اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگر دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده. حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم، اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردند. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن، بسیار میدیدم پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردند، ابراز نفرت میکردند از اتفاقی که افتاده و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستن. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سراوان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا از شما یا از جناب واقف، خب یک کمه اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک و حالا همونطور که آنها جان شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله را و به ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چنین حمله صورت بگیره جناب واقف، با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان در ایران؟
بدون شک اون رقم شما میدانین روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی که شما میدانین بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنن یا در گذشته ها بودن، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران ایمد میکنن. اما وقتی این عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه و خصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با واسطه به کار و حضور در ایران هستن، بدون شک میتونه تفاوت بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کار مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشون شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه‌های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین‌المللی هم دارن توجه نمی کنن، ایران یگانه کشور بود که در طی 200 سال گذشته بسیاری از شهروندان افغانستان در اونجا برداشتی است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن فامیلا و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلانج مردم افغانستان و ایران میکرد.
تشکر از این. خب آنها جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار ارقام صحبت کردیم، آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و که ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیست که امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن، که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که
دقیقا
ندارن.
کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلا کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، این چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه، برای همین این اشکال مختلف هم داره. و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار دربارش میشنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده‌های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی‌ها در ایران با این چالش‌ها مواجه هستند.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که بن آمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گفا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشت میست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارند. از یک طرف بحث دیگر، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و ناسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازند، بیشتر بحث‌های سیاسی درون‌گروهی خود و بحث‌های سیاسی رابط تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اونا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امروز ما برداشت میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان اما رقم که آماران نشان میده و شما یاد کردین و سازمان های بین المللی گزارشان نشان میده زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایست دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما برداشت می یک تفاوت منفی از در درازمدت خصوص در آینده بسیار برای مردم شکننده خواهد بود.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حال اگر ایران بخواه که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در این مورد شما صحبت کردین؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتن که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی به این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردند به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقع؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستری فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه متاسفانه وجود ندارد. از طرف دیگه حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایلی است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینند و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات با مراتب بیشتر هم بسد.
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، آنا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به اصطلاح نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کم در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنن، یک کمی در این مورد گفتگو بکنیم.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمی‌بینند و فراتر از اون نگاه می‌کنند. کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می‌کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می‌افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش‌هایی هم در این زمینه می‌کنند، از جمله همین در همین هفته‌هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنن به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملما.
تازادی میل مخبرونه اوریدون کوز ما فرشته سحق سلامونه و منی زمون په نننه خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون او تل چیرې شګوفه بارګزی میل منه دا چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونه ته خره غلې په سر کې کراته وې. شګوفه څوک د چیرته زیږیدل ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم فرشته جان، تاسو او تاسو درجه تور اوریدون که دی سلامی او دنیای پا هر زی که چی از جو رو غرام و دست حتافیت جمعی پتانو لره شکواری زی دلمن و لایت بخدا تدایی درسته میشه دی پا کابل که می ده عبدالمجید مصطفى غزنوی پا مکتب سخت فارغ شما دولسته می حل تخلاص که بیا تقریبا سلور کالا اقتصاد پوانده سخت یا شخصی پانتون سخت زیست فارغ شما درست لاغین و بیا دولتی ادارو که ما کار کوای دا غیتر سنگ خپل هنری مطلق می هم مختوری سنات پا ایلاناتو که می کار کوای او دا غین ورستا چه اولین کار می گلچهری سیریال و پس بیهر که می فالت ما شروع کر.
دا چه ده هنر و تمثیل مسلک مو چنگ انتخاب که چنگ مو ده هنر تا مخه کرلا پا دیر کل رات لندو و ای مسلکی دی برخی تر اغلی کل شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل زده کړې نه دي کړې چې زه وایم که موږ وړل زده کړې نه کړې چې کوم مدرک لرم نه. ما یوازې څه ناڅه په ځینو پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې د ځای کې چې راټولېدل، یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده هلته مې په ګډون کوی. نو د هغه څخه کوم شې چې ماته ډېر انګیزه راکړې یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي ماته ډېر خوند راکړ چې مزه ته وخت چې د وکالې زم پسې نه ما داسې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواسم چې کله به افغانستان هم دې ته ورسېږي چې یو ښه سوژې د سیریال لپاره انتخاب کړي ښه داستانونه د سیریال لپاره انتخاب کړي او ښه لیدونکي ولري چې د کلچېری سیریال د هغې نه وروسته نور سیریالونه دغه سې تولید شوله ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتله او اسنې باور مې نه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې د هېواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریاتې ورکړله او ډېر خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سیریالونو تولید کې یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان نوراضي تشویقیې او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشا سوژه شه داستانونه او شه سیریالونه جوړ کړي.
شګوفه جان څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم په همدې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګه د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغه هم خوشاله یا خوښ ول او یا لکه ډیری نور هنرمندان او ممثلین ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې؟
هغه دغه سخت ټوم کله زه مور ته مې شوا یم سخت ورځې ته تیرې کړې مورې پر دې چې هغه سخت ورځې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو ښه ولایت کې یو کار وکړي یا هم ټول نه دوام یو ته داسې د افغانانو ټولنه دغه څه ده چې مثلا ښځو ته کول د باندې کار وکړي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما فعالیتونه ولري نظریات د هر چا د فار کې نو سخت ورځې هغه سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور تیر کړه واقعیا اول به پلان مې ډېر نه مانه تر تکوه دا غې تر څنګه پلانګنې مې مورګنې مې ډېرې پرې مثلا پرې څنګه ورځې پرې څنګه ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیت نه دي ولې ما مور شوق ورسره درلود د دې هنر سره د دې برخه سره نو دا غې تر څنګه چې ما په دې لار قدم شې شوی دا مسلک مې مخته وی او هنر سینما کې مثالتونه شو کړل پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپشک شې شو ولا دا هغه مې نه سره ګرځولې یعنی څه ولې دا کار مخته وړي خو مور مې پلار ته هم کنه ناڅه کې و ډېر وخت مور مې ډېر سره ملتیا کوله دا هغه تر څنګ خوندې مې سره کېږي امر سره کولور مې سره کېږي نشته کوله او کله چې د کلچری سیریال ته هم نشه تولاره خپلوان سره ولیدله هیوادوال سره ولیدله او دا غوی نظریات دا غوی ښه خبرې یعنی واقعاً کوم مثبت خبرې چې ما ته رسېدلې واقعاً نور هم څه شکر کوم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم کوم تاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه شو نو کوم کار ته پاتې نو کوشش کوم چې به هیواد نه ته هر نه چې اوس کوم تاسې ځان کوم دسته د دې د تحصیل زمينه را ته برابر شي چې نامه واخې چې زه کوم تحصیل وکم دا غې تر څنګه او کولای شم دا څه افغاني سیریالونه جوړ کړم افغانانو ته لپاره او ټول هیواد ټول خلکو ته لپاره چې پوسه د افغانان د افغانانو ټولنې د افغانانو سیریالونه څنګه محتوی لري او څنګه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو کې مثلا
شګوفه جان د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوی وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نو ورته پر دې چې د قن په ماشومتوب کې مې د وایم د شوق مې د لیدو چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته مې ښه درس ورکم یا مې شمه د ذهن کې چې زه یو ښه معلم اوسم داغین روز کله کې مې خپل زده کړې شروع کړې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټپه شروع شله. اوله ټپه د کورونا چې 2000 شروع کېده تقریبا. نو کله چې هغه وخت رخصتیان یا د پوهنتونونه ټول بند شوله او وظیفې هم ټولې بندې شوې، نو څه ناڅه کور کې پکښې نستم. تحصیلادونه مې چې کتله بیا د خپل ځان سره به مې تمرینوی تمثیل به مې کول، د هغوی سره مې څه کوله. بیا مې د مور سره بیا تکرارول، د مور سره یالو ته کښېنستل په هغه وختو کې مې کتله، کنه وختي ده کتلې مور. بیا مو کورونا وخت کې یوه دوره وه چې بیا کښېنستل خپل د مور سره یالونه مې کتله. د دغه وخت سره مور ته نوی مال مور ته نظر شوی چې زه یې کولی شم دې برخې کې فعالیت وکړم. زه خپل پر ځان باوري یم چې زه کولی شم دا مسلک مخته یوسه په دا اړه زه فعالیت ولرم. نو مور مې دقیقا نه وایي جواب راکړې، نه نه جواب راکړې. خو ویل زه دې نه راکړم، زه یې دغه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې معرفي کوم. لاړ شه هغه به یو ټست درته واخلي، کته خپل استعداد ورته وښوي، کته ورته کامیاب ته کوله مخته دی. نو دغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده، ډې وام مې درلوده، ډېرې بېرته مې چې زه کوم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم، خپل دیالوګونه سم ووایم. نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما د فعالیتونه شروع کړله تقریبا تر 2021 کال پورې. 2021 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي. نو دا غوښته ورسره د کوچېري سره آشنا درته اوسو. نو بیا تر شپږ کې دا کار
کداراته وای دی. سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مون کار کړی دی، په وګدو فلمونو کې کا تنا په دیلاندا موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی؟
متاسفانه ما فلمو کې نه کار نه کړی. او ما اولین کار د کوچېري سریالو دا غن اورسته نو په کوم بل سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی. او بل سریال هم نه لرم. اولین سریال مې اولین کار مې پس له اعلانات څخه د کوچېري سریال
د ګلچری سیریال پاک راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو. مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډراما شروع شي، سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي، نو آیا دغه کاراکټر د چا اول ځل لپاره ولوست، تا پکې خپل ځان پیدا کړ، شوق دې پیدا سو ورسره، که اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی؟
نه اصله کې نو تقریبا وخت چې ټیسټ میوار کې دغه نه وروسته د سیریال یو فلمنامه کرکټران ته ورکول کېږي. بیا هغه د معرفي کې چې دا ته په دې نقش کې نور څه ویلي دغه فلمنامه ما وویله دقیقا یو داستان ته اوري. زه په 2013 یا 2018 کال پارلمان کې مې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کمیسیون امور زنان کې، په فارسي کې وایم پښتو کې ناسا ماړهواله هلته مې کار کوی. د داسې یو داستان د نجلۍ د راغلی و چې د ژوند تصمیم یې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخته راغلی دي، په خصوص لیرې ولایتونو کې، لیرې ولسوالیانو کې، چې نجلۍ د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي. کورنۍ ورته تصمیم نیسي، خپلوان یې ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي. اصلا د نجلۍ څخه پوښتنه کوي، هم د هلک څخه پوښتنه کوي چې ته دغه نجلۍ سره غواړې واده وکړې یا ته غواړې د دغه هلک سره واده وکړې؟ اصلا دا نشته. او تاسې چې مشران تصمیم نیول دې هغه کار کوي. او دا یو داسې یو داستان چې ما هلته مخته راغلی ورته کله چې د فلمنامه ما سره دقیقا څه ناڅه ډېره هغه نجلۍ د داستان سره ډېرې سره برابر وو. نو دې خاطر زما خوښ شو مالزه په دې کې فعالیت کوم. زه ووینم چې زه یو افغان نجلۍ یم، تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی، اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم، زه ووینم چې یو پرې نجلۍ څنګه تېرېږي، دوی څه حالت تېرېږي. یعنې باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دومره به موږ دقین مغلق به یا هم دومره به پشکې کې په داستان به نه نوتلی و چې اصلا هیڅ نه کو چې موږ د یوازې مشتریا ټکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سیریال دی، یو موږ یو کرکټر یو. یعنی یو واقعیت و چې د هر نجلۍ یا د هر هلک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پېښه په ژوند کې اورېدلې ده.
د ګلچهره سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو. په کریکټرونو کې ستاسو د خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو؟
بغیر لما مثلا ډیر کوي کریکټرونه را سره وو، او دغه بس چې زه یو کس نه ویم سینما کې مقدم شي او سینما برخه کې فعالیت درلودی، او هغه کسان وو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای وو، د ویاړ ځای وو چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقشې په تیار کې درلودې دغه کرکټر مې ډېر خوښ شوی دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند مې کې ته فکر وکړې، او کرکټر ته مې فکر وکړې، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې دغه کرکټر دغسې و، یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې ته خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوې چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اتلن خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري کرد له منځه وړي، او هغه یو رقم بدماشه خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماشه خواښې یو سیریال کې دغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښې دی، هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او ښه یې لوبوله، او دغه باید چې زه کله نه کله اکل نه اکل چې مثلا خپل تکیالوکو کې ځای فېدم یا خپل په اکټینګ کې ځای فېدم، او دوی به ماته لارښوونې کوي که ته داسې وکارو چې که ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي، نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په همدې سیریال کې را پاتې سو. په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکوه، دغه سیریال چې کله جوړوه، د جمهوریت وخت وو که د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع ته وایم تقریبا حمل یې سیاسه ور میاشته چې موږ د سیریال پیل شروع کړی، نو ورته ورځې سختې وې راته. د طالبانو نظام وایي د طالبانو دوره وسي، او یو انجلۍ راسي انده چې تازه هلته حکم کړی وو چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فرهم د خپاسه داسې یو چې سوی وه، نو دغې سربېره زه ولاړم په دې برخه کې مې فعالیتونه شروع کړله، او پلار به مې وویل وایي نه بس چې ورځ د طالبانو د خپاسه به تاته کوم مشکل جوړ سي، وایي نه ورځ چې د طالبانو د خپاسه به تاته کوم مشکل جوړ سي. ما ول پلار څه داسې خبرې مه راته کوه، ته دې خو ماته انرژي راکړې، ته بېشې ماته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دې پکیا. دا دې خاطر پلان مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر لوکیشن چې نور سیریال ټکو لیرې وو، د پلان بېچاره په مې سهار زه په بوتله مهالته مازدیګر به بېسته ما په سر راتلی، زه به کور ته راایستلم وای چې په خلګون باور نسته، په دې حکومت هم باور نسته، سهار زه ماښام بېرته راځي د زړه مې ټول نه یې، نو څه سخته وه، نو هېڅ چاته اسانه نه ده طالبان رژیم وو چې یو څه سینما کې فعالیت.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی، او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله، په خوښه راغلی دی ډګر ته وکنه؟
د کلچری سیریال مې ثبتوي چې موبي ګروپ کې یو ملګری دی، او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله، او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده، نو د پامتا د خوښ خپرونه وه. یو ورځ مې مور ته وویل ملکه وخت پهیي چې زه د سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچیرې د سیریال د ثبتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان ته وویل راسه داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکړي، ویني چې که ته کامیابه شې خپرونه به ستا یې، ته به مخته وړې. نو دغه و چې د زه ولاړم یو امتحان مې ورکړي خصانه خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم، او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچیني سیریال په ثبت کې به ومه، د هغې نه وروسته به څلور بجې پنځه بجې به د کلچیني سیریال به خلاصومه، بیا به رالم موبي ګروپ ته دلته بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې موږ د روغتنه خپرونه د شپې دخواسته ثبتول. کوم لوکیشن چې و فضا کې وه هغه د شپې دخواسته باید ثبت شوی وه، نو د شپې به مو هلته ثبتوله. ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کار سره چې شوق لري په اخستګي نه پوهېږه په اخستګي یا نه پوهېږه. نو دا یو فرصت چې ماته برابر شو، شوق مې مور سره و، یو فرصت راته برابر شو، ما مغوښته دې فرصت څخه استفاده وکړه.
شګوفه جانې، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوه، هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی وو، د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه و. یو ورځ د باندې صحنه وه، د سړک و د شفاخانې صحنه وه. نو دلته کوم سیاست په تیره تابند فرهنګ خاصدي که اجازه هم اخلي سربېر دي چې اجازه هم اخیستل شوی وه، خو بیا هم مثلا ډېر خپل قیدات پر ښځې راولي. او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وه، په یو صحنه کې به یو ځای وه، د عمارتي به یې پوښتنه ویله چې دا نه دې نه وي، د ښځې سره به یو ځای نه اوسي. د نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوبه راکښېني، کوم ځای چې په خوب کلي تللي دي سهار راځي، په یو قشر دي یو خلق ته ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي، او یوازې پر ښځو حکم لګېږي چې د ښځې غږ اورد دی، د ښځې ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنی خلاصا ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي. که نر د باندې کار وکړي، که نر هر څه وکړي، ګناه نه لري، که ښځې هر څه وکړله ګناه نه لري. خو د طالبانو ذهنیت دی، نو زه ساغو ته څه نه سم ویلی، زه نه څه وایم. هېڅکله زه نه سم کول څوک چې د دین څخه معلومات نه لري، څوک چې د قرآن څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخته لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي، او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي. زه نه د دې خبره منم، او هېڅوک یې نه مني، نه نړۍ یې مني، نه جهان یې مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې، یوازې پر ښځو غواړي ظلم وکړي، او د خدای غواړم چې یو ورځ اسمان دي له منځه ځي، دوی اسمان تر کوبه کېږي، یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دې دقیقې خلاصېږي. د خیر
تاسو اوس چیرته یاستئ، په څه بوخت یاستئ، ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې د باندې یم. ډنمارک ژوند کومه، او فعلاً د جی پی زده کړې کوم. دغې تر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی ډنمارک کې فعالیت لرم.
څنګه مو مسافری ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هېڅ چاته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنی فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ماته همېش آسانه وه. د هېڅ چا دپاره څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي، او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې، کډوالي شوي دي. نو د هېچا دپاره په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئنه یم هېڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت کې د کوچرې په سریال کې مطالعه وکړله، خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده، ما ته مشکلاتونه ډېر مخته راغله. د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلیوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دې د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ چې زه مجبور یم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ
د کډوالیو د مسافری د سختیو کرا ته قصه وکړې. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د ښکاین اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن ویته د نیوی چې پروګرسي روپای ملکو ته د ستیکې د سکور د ژوند د زندگی دا آسایش دی، آرامي دی، هیڅ نه دی. کله چې ته خپل وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې، داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغسې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي، نه پر فرهنګ کې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هیڅ چا یې معلومات نه لري، او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې زه درمات راورسېدم ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي نن به ما دلته څه کړي وه، چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه دلته یوازې یم، دلته یوازې ژوند کې مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي، کډوالي کېږي، هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا، خو متاسفانه زما سره فامیل مې راسره نه و، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل شروع کړله، خپل کور ته راغلم، خپل په کور کې ژوند کوي. اوس تېرېږي خو کله ناکله خپل هېواد ته وخان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او نه خو دغه دې مې د سره پلاستیکي پوښ ورته وایي زندګې ته پوښ کې ژاړم.
د وطن کوم شي په ډېره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلې، نو تا ته د وطن کوم شی ډېر زیات یادېږي؟
یعنې د وطن هر چې د خاورې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي د هر څه پسې یادېږي. د وطن د یو ډبرې حیثیت د ټوپې په سیلا زه دغه سوې وایم. هغه ورځ راځي چې زه پر ټوپولې سم خپل وطن کې افغانستان کې پر سړکونو وګرځم، په بوټ کوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارول کې وګرځم، او رستورانتو کې وګرځم، خلاصه په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم. یعنې ډېره دغه سوې وایم. هغه ښایسته ښایسته ځایونه د افغانستان، اته په هیڅ ځایونه د افغانستان واقعا اته پرې فکر کې یم. نورم تیریږي، نورم د چادر پسې تنګیږي. هېڅ نه کوم ولې چې زه وایم چې څه شپې زه نه یم دغه سره، یو خلاصې د هر څه پسې زه دغه سره یم.
شګوفه جانې، په ژوند کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی، داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته؟ د کاغه د کار په برخه کې، که د درس په برخه کې، یا تا که د کډوالۍ برخه کې، چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟
یوازنۍ په ژوند کې چې ډېر سپکې مې ډېر زوړی هغه مې مثلا خور مې ده چې خدای دې بخښي، په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وزورېده، په دې مریضې ډېره زیاته وزورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه ډېر د امکانات نه و چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي، هغې ته رسېږي وسي، د هغې مشکل حل شي. نو ډېر پر هغه ته ویزم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای، زما د لاس کوم څه راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم، هغه نن به راشاد ممکن راسته راوي وای. نو خوشحالي
که
د ګل چهرې سریال کومه جالبه خاطره در په یاد ایزه پویګم چې د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالبه وي، نو کده سي جالبه خاطره د سریال مو په ذهن کې راته وي.
د ګل چهرې سریال خاطره په دغه نتیری لري، هر ورځ چې تیری لري یو ارسان څه په دې لري، یو اتمن یو جالبه برخه تلوسه تر هر څه د مد شي په وړي ورځ شنه کولی راځو کله چې از ما ورور جواد راځي ما مور اخلي ما د خوښه لاس په لرګي دا ته لاس پوشيږي دا خپل لاس جاري ما دا سر کې ده کې د ما ورور ته نږدې دي چې خپل ملکه چې نو د څه ته شو دا یا د ایوې کز ما خوښه وخت دې دا یو نزري چوټي لري په سر کې وشتان لري نو دا وشتان دې نه راوښکي دا وشتان دې نه راوښکي او مور می په ژړا او تخ کې لته ناستې زه ورسره ته ولاړم چې مور مه ژړه خیر دی نن دغه ورځ تېر دي ټول هر څه سمېږي نو په دغه وخت کې جواب ګورمې اتاق ته راځي او ملکه مور غواړي د ده چوټي ته ورپسې